فشار لاندرا ولي سره لدې چې مخکې لدې طالبان بیا وخت ورسیږي اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي طالبان بدل سوي دي اوس دوی ولې داسې کوي
طالبان هماغه طالبان دي طالبان کېدای شي چې لکه دا مدرن شوي به یې په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول زد ناقص ده کنه هغه خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار ما اخلي ښځو ته که ټولو ته وایي کنه تلویزیون نه ګوري تلویزیونونه بند دي او دا او دوی به نه پوهیږي چې د دې غږ تمام ورځ د فیسبوک نه جیږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه خو دوی زد ناقص خبرې ډېر لري چې اپار یا وی چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه هغه له خاطر اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دي هغه طالبان دي خو دوی غوښتل چې رو هغه ځل چې راغلي وو دوی په خبره چې دوی نه پېدل د فتنې شروع کړم همدا چې د نن وخت په حساب ټکول شروع کړو د خځو باندې فشارونه راوړل د نارینه لپاره را فشارونه راوړل خوز دوی پیشو چې راځه دا ځلې لکه ورو بس خپل پلانونه تطبیقو خو خلک پیږي نه چې مونږ چی شي کوو هغه له خاطر بس دا درې کالو کې د یار اوراس قیدات نازل کړ بس تر هدا د چنن زمونږ غاګ ام اوس واړي چې خاموش کې
کیبل اخ تا فکر وکړو په خپله باندې دومره ډیر قیدات راوستل دوی په خپل ځان باندې شک لري خپل قانونونه نسی اداره کولای او کرختیا د اسلام لپاره د اسکار نه کوي
خو دوی چوای چې د بیخي خزه او نوز یا اندایلت د خپل ځان باندې دوی البته تبار نه لري یا خپل ځان دوی نشي کنټرول اوله د له خاطره کنه خو خزه چې دی همیشه زموږ په جامعه کې وتل دي مکتب ویل دي او پانتونونه ته تل دي ایس وخت هم داسې والاتی ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي اته پانتون کې 200-300 کسان یا صرف کې ناس وکنه مونږ فکر نه کول ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناس دي کالکان ناس دي مونږ هم داسې اوس چې دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري دوی هغه له خاطر اته وایي چې اواز د خزي هم مونږ وایي تاریکي د خزي د بوتانو وایي هغه مونږ تاریکو دا شیان خو سمو ناس مطالعه لرو د عادي سونه د اسلام نه هیڅ شی او ځای کې دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وای دا دین د وسط دین ده کنه او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط منل او نه تفریط منل مونږ د 1400 کاله مخ لار شو کنه هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځې ته دونه قیدات راوړي کنه کاش کې د هر فرمان سره یو آیت قرآن هم چې دوی راوستي وي الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیت ده مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو بیا افغانستان خلک مسلمانان دي ښځې مسلمانان دي بیا اوري کنه او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي یو هغه شی چې په قرآن کې نه په اسلام کې نه په سنت کې نه او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي دا خود نور ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي او دا نظام بخ وخت نه کی او د اسلام نه لکه خلک لري لار شي
دنیا علمان چې په اړتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پرخځو لګولي په سخت ټکو غندي د موضوع د لارو خانه کول لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو زبده حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم فعلی او قولی سنت ته څل بیان کوم اول کې نبی کریم صلی الله علیه و سلم په خپل وتاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې و ځوانه شوې وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل فاعرض عنها نو برته د مخدس سترګي برته واړولې نو په دې خاطر چې فعليها ثياب جراب رقاق دا اغه د لباس او دا ډیر نریو ډیر نازک لباس ولکه موږ باید وخت کې توجه شو کنه نو د وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوي له چې کله چې جلې د بلوغ درجه ته ورسیږي نو دنه مناسب نه ده لن یصلح منها ان یرا منها یعنی په کار نه ده چې د اغه اندام ښکار شي الا او وی ول چې په کار نه ده چې د اغه وجود ښکار شي مگر مخ لاسونه او قدمونه نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړه چې تک بهر وزي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده فقط مخ دي ښکاری باک نه کوي که لاسونه دي ښکاری باک نه کوي که قدمین دي ښکاری باک نه کوي نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی موږ سره او دغه سنت کې د دین کې غلو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو تاسو وي ځانونه وساتئ د غلو نه په تشه غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي افراطیت مکوي په دین کې ولی فان من کان قات من کان قبلکم تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک 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 شو هغه په څه وجبانی په خپل دین کې غلو کوله نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی لاسونه په حجاب کې نه دی قدم په حجاب کې نه دی او ته وایي چې دی آیا ته د رسول الله نه خپويږي که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیا ته د هغه نه خپويږي که اوس موږ چرته دغه سی وایو چې اوس فتنه ډیره ده آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهېدو چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي په وخت کې به سیستمات راوځي په وخت کې به مثال خبرې دغه الکترونیک به مخ کې ځینو الله پاک به پیغمبر لویلې وایي چې که نه چرته داسې حالات راغله او داسې ملکتونه راغله او ټولنې مخې ته راغلي بیا د هغې وخت کې مخ هم پټ کړي نو چون دلته دا خبرې نشته دی په دین کې غلو نشته دی دین موږ ته واضح دی او د پیغمبر پاک سیرت فعلي قولي تقریري ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دی او ډېره په بخنې سره یو خبره بل اضافه کوم په اوسني وصر کې د محدثینو استاذ شیخ ناصر الدین الباني رحمه الله هغه هم ویلي چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې ښځې مخ لاسونه او قدمین چې دي دا په عورت او په حجاب کې نه راځي.
راځو د طالبانو د حکومت د وروستي فرمان ته چې پکې ویلي دي چې د ښځو ټول مخ د پټي د ښځې غږ د نه اورېدل کېږي څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړې له رواني اړخه یې دوی وځپلې وی ځورولې
حکم د پاسه حکم حکم د پاسه حکم یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم د شرم د پاسه شرم څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس یعنی دین خو واضح دی قران احادیث اجماع او قیاس د علما واضح دی دو پک څنګه دسه خبره رو بس فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دو دسه تشریح ورکړي چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی خو د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو یعنی ته د رسول الله نم مخ کې رواني ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نم مخ کې رواني ته د نور ائمه نم مخ کې رواني شیخ البانی رحمه الله نم ته مخ کې رواني یعنی دلته فقط یوازینی علت یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشالول د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول د اغه د تطبیق پروسه روانه ده او زمنن د افغانستان دغه بغیرت او دغه باشهامت قشر چې زنانه دي د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او دو ټولنې کې حذف کول او وسره څنګه برته یو بی سواده او یو بی کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي
دوی دومره قیدات په مېرمنو باندې راولي آیا په ځان باندې باور نه لري د فتنه له مانه سره وهي ته دغه مملکت حاکم ووس خو ته فتنه له منځه ایسه ته مېرمنو باندې ولې قیدات راولي
اصلا دا خبره زه ساس منم اصلا فتنه نشته دي دوی تشه د منځه ویسي زه تقریبا زه خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم خو د حقيقي اسلام نه خبرم ما په حقيقي معنی سره علوم ویلي دي حدیث مې ویلي دي قران مې ویلي دي اجماع د علماو نه خبرم قیاس باندې پويګم زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم غونډي مملکتونو ته تلم خلیج ملکونو ته تلم یعنی ته یقین تاسو وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو د دوه کوم راتګو د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي هغه سعودي عربستان دی دا موږ تاسو ومنو ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته کړی چې ما تخصص کولو زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډي سیستم د دوه مال الته ښکاره کې په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي چې د یو خاص عقیده لري کده سره سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به د دوه خبره منم دوه وایي چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا نه فتنه و نه فتنه شته دی او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای دا د دین تقاضا هم ده چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت توکي خو اصلا یو خبره بل کوم چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده د دوه په شان کې فتنه موجوده ده غوړي دوه د دین نه خبره دي کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کوو نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ
څنګه کو د فتنې لپاره الته امام ابو حنیفه منی دلته امام ابو حنیفه نه منی خو دلته نه ده دا دین د ځان د پاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي
bale دوی یو ځین فرمانونه واځه کړل بندیزونه په میرمنو باندې او په ځوانانو باندې په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویہ کوي چې یو بل خبرې دام کړی دا چې لدی ورسته دي شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نبل منزل کیږي میرمنې د نسره راټولېږي په دې خبرې وکړي دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره د وخت تیرېدل لپاره د میرمنې ټولېدل د مراسم نیول کېدل دوی هغه مس نه پرېږدي
زه به دې کومره وایم چې موږ هر مملکت هر ټولنه چې چرته انسانيت ژوند کوي هغه دوه حالات لري یو خپل اسلامي مقدسات دي یو فرهنګي ارزښتونه دي افغانستان هم د دین بمبران نه دی بلکې افغانستان د نور مملکتونو په سیر د نور انسانيت په سیر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي موږ هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کول نه شو په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم شو کوله نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي دغه موږ عناناتو کې دي داس موږ فرهنګ دي داس موږ کلچر دي داس موږ یو لند استلاب نه دي یو ساتيره یو سبب کې چې موږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولستفاره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی وایما نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبې کولې د وخت لوبې چې ارته موجود وي لوبې کولې نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غړي چې ته دغه لوبې سلو کې غول چې ولنه یا رسول الله زغوالم چې وي ګورم زغوالم چې دا سلو کوم نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ د کی خودو د غزما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو ما دا سیل کول و ما نه دري ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و ما له چې نه یا رسول الله ګورم و بیرته ول چې عائشه بس نه دی سیل خو دري رو کول چې یا رسول الله زی ګورم نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سیل وکا آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې تراشه چې د هغه شان د هغه جاه د هغه جلاله به ام المؤمنین عائشه ته وای چې تراشه سلوکا نو معنا دا چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی ها هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ماته نه دا ویلو چې دوه ګره زمنګ دوه حالات دوه منځوري زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دوه ختم کړو وس دوه دمر غسته د چې زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتله بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي د سیو ټولنه
که څه هم په تیر وخت پرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به تورته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده مرکه په څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو
دومره ورته وایو چې مونږ د افغانستان نارینه مونږ د افغانستان علما او مونږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواده خلک دوته هم ملامت او هم خجالت یو مونږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله چې ما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلوم خور رانه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت او دا خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولست بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک غنو ځان د سره شریک غنو او الله له رجوع کوي او الله نه دا وغوړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې موږ ونه خلاص کی ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک غنم او دوی ته ملامت یو دوی ته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کومور هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلومو محرومو بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو موږ ملامت موږ خجالت بس
bale ډیر ډیر مننه
به عزت اوسېږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4022 14 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی میلمه. السلام علیکم د آزادی میلمه خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډیرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هند او د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ ډېرې سړې او ډېرې پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې وایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه شي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راخریدار راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتي، یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې نهرو پوهنتون کې مستاده وو د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مخکې ته اړیکې وې.
بله، هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې ارتیا و. ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېر برخه یا سروي وشو نیمایي برخه څخه یې ډېر یوازې په هندستان کې و. تاسو په یوه چې د محمود غزنوي د زمانې څخه تقریبا 1000 کال وروسته د خاص څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي. البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسایل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و. هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت انځر کړی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه. د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل. خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دغه وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې درته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستری واړوله مازیانه بی ای او د ماستری سره مهم وترل د 2000 شلم باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګ ته د دې سره فارغ کړ او دا سلسله تر غننه پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد، زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونه یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوې،
یا د ډیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه په دې کې نه وي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسې و د دې څخه چې موږ لږ ور اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان ډېر د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میلې هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ له په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلله روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځان د غرونو څخه یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه تم د پښتنو څخه ما څه ودغه نورو را توکمونو ته چې هند ته راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونو چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونو کې احساس کوي. وبې ګورئ چې دا اکثریت پخوانی فلمونه د اکثریت دا سو چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړه شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي. یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو مو وګورئ چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست؟
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او 15 نور چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې دا به جوړ شي. چا خبره بنسټ کې شوی مثلا د تلیس په چارو کې حافظ احمد خان زوی نواب محمد خان بړي سي یاد المحبت پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منصره وړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تل ته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی برخه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور نه دا غوښته دا هغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی برخه کې هم د خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبه افغانستان سره ده. زموږ تل لمړي سم شاګردان هتا په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ټول څه خبرې اترې لستر دا دوی علاقه مندې سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دره کوم څه دی دا خو د ژبه هغه دي چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا چې استاد کله به زو یو روان زو به زغه وانه او څنګه ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزه مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاره باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته وخت
یو تخمین شته هغه لای خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی
هر کال غره او توا سره و سلری شتم کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته وارد وارد به یو شبي د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې کمه د لاس کسه معمولا لاس یو ولس یا تر دولسو کسو ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څه خبره کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څه د ماستری په کچه باندې فارغ شول
دا فارغان کوم ځایو کې دند اخلي
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک اصلا اوس دنیا ټول دا څنګه چې مادي مسائل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پاتې نو مادي مسائل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې د سفارې رسیدو تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یې ډیر کسان یعنی ماته اوسه بیکار په دې کې نه دي په موږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره د په حیدرآباد کې دا ته ډیر شاګردان ډیر کسان جاست وی ځکه چې هغه وی فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دوی دغه بغو سره کار لري نو واخ مخکې هم د خارجه وزارت بهرنی چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی یو ترکان وخت یو یا دوه یا درې اړ دوی چې مخه و په هغه کې دغه څه واسه مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په ونه فارغ وي چې سره اور انډیا ریډیو جاس پر دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه په کسته وي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان ته ډیر راتل او را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې موږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستو کې دا بیا زیاتره هغه دل شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای یا نشي پیدا دوی بیا چې تا مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی د پاره ضرورت دی یا نور دغه د توریزم مختلفو مرکزونو دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د وګ کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخ هیواد مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر مداري منځ د تجارت په دې کې ډیر رورات لري په دې چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته هغه جذب کړي مثلا سپورې تاسو چې نه یې ژبه درته ستا جرمنی ژبه ته دوی د جرمنی سره راکړه ورکړل مثلا نور داسې ژبه دي البته د بیسپلې هندي ژبه دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره ده ته کوم چې د فارسي د پاسپورتونه هم ستا ما د اټکل مخه یاده تحقیق لمخه تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتون کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتون کې ستا لیکن اکثریت د دې چې د تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري په هند کې دغه څه و بولل چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي د دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د پارا ایران ته ورغواړي دا تر هغه د چې زه خبر یم دا چې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په پارټي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی دغه سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارده ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته. البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنې ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دغه مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجوده ده نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپلو شخصي حالو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستو چې کیسونه ویزې نو واخېستې ورته زه خپل هم ورسره روان وم په تاسو سره هلته په کابل کې دی وي چاودنی یعنی کوم مشکل په اساس باندې زموږ له سفر هم درته راغلم نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډېر ورو دي ډېر کند دي ډېر په سستۍ سره روان دي او دا یو ځانګړی ډیپارټمنټ دی چې په څنګ کې سي په نیرو پانتون کې د پښتو چې فاز
ښاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امنیت یادونه وکړه. دا تو امنیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له دورستۍ او جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه.
تو امنیتونه معمولا یو معینه موده لري. پس که یو تو امنیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي. کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1916 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو درغه را ورسته دا کومیتونه څوار تمدید شو 2015 کال کې ماته خپل هم دغه یو مشکل پیدا شو کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی لوړ ځکه د وزارت یو برخه ده هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زور دی مشته باید وکړو بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید تاسو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکي خپل سفیر سید محمد عبدالی او جین نور خسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معین مودې لپاره پس د لسو کال لپاره نو یو کال به وروسته بیا وګورو چې دا مور څنګه کیږي. په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس.
خاغلی خیری په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کال شول نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت سره ډول وو.
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول وو. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته ارز کړم په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو یعنی دومره هیڅ اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مخته. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي بیا دوی خپل تعاملات لري نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایل باندې سترګې پټي مثلا کله لاس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي څه اټکل لري؟
اوس حالات کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې د دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و هغه سلسله اوس جاری ده اوس خو بالکل اړی کې سره په دا مسائل کې نشته خو زموږ اړی کې د سفارت تر ساته پوری موجود دي یو خبر ده دا چې اوس افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لوی مسائل د نوو مسائل د رامنځته کیدو لپاره ضرورت پیدا شي مګر اوس حالت کې خو تاسو چې هغه پخوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخکې ځو د څنګه تمویل د چیز او غیر مسائل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري که شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کوم کوي د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې به دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت وسنی چارواکو سره به عادي نه شي موږ په دغه پخوانی ډول باندې دا مو ورته او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي
د امدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشرک کړل په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب
او سم د روف فکر کوم سم په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خوده یو هندي څنګه ده هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي او البته دا دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردان دا ماته نه دی معلوم په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پینځه وشتو د کیوی شایي وونه شایي ډیر وي لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوسم فعال دی او شاګردان روسي
مننه ښاغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې ل 2013 کال کې ما اشتباهي وکړی تاسو راغلی یو په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي
نوم می محمد انور دی خیری تخلص کوم د پلاټ مې محمد اکبر دی د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زه کوم په کندهار کې د ډېر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زو کړې د داوود خان د کوټه په ديار له سوده په څو سم کال کې نو د کندهار څخه د پلاټ د وظیفي په اساس کابل ته راغلم ما کابل کې ژوند تیر کړی ابتدایي مکتب مې تلته ویلې کوم په خیرخانه کې دا هغه کم تر یو ماینه مودې چې دولسم پرې په دوزرم کال کې د استاد په سفارت په کابل پوهنتون کې پښتو څنګه کې قرارسو هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوسم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو د دوړ زکه د وزارت قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري په هغه وخت کې په دوړ کې کامیاب شوم لمړنۍ پورته و نو د څنګه هم ضرورت وو د نامزدي په ویالي په صفات مقرر شوم تر په ان ملې پورې مې کابل کې وم البته په دغه ترس کې چې په کابل کې هم په چینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ مثلا د کابل په انټون د ریاست او د پوان کې د ماوین په صفات لومړی هم د مدیر تدریسي په صفات د ضرورت په اساس چې تاسو کې نو بیا ماوین په صفات بیا چې ډیره موده مې د کابل پانتون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ چې په دې کې د استادانو امیر د کابل پانتون د علمي شورا غړی هم دي د تقرر هم څه کار کوي چې او د تصفیاتي میډ سمیت غړی دي په دغه ټول کې مې تر یو باندې مدفر تر هغه وخت چې د کابل کې هم د سلو 15 کال نه د استادانو مدیریت چارې مختبي و بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم فقط یو خبره د یادول وړ د هغه دوستان چې ما پیژنې کله چې په کابل پانتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نوې فیصله د مراسله سره زمانه کې اسما د دفتر د خو یعنی د ماموریت کې لري د لارې څخه چې بیا خاصو په څیر موږ دفتر ته او دا مراسله دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو دا هغه لاسره راوړم چې ما د استاد د مدیریت زمانه کې تخلو
د مرکه پای کې خغلې خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې لکلونو رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورا زهن ترازی په دا لاسو یو لاسو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه ډېر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ زیره به حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت چې هوایی ډګر کې ښکته سول، ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډیره ګرمۍ ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه د دغه څخه د هوایي ډګر اوسم امکان لري هوا به ډېر سامه وي، خو کله چې زه تر کوره یعنی تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی،
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حد مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه ده، څه بل کاغذ مول تاسو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې. نو دلته هم زه تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخر څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیرته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده خو لارو داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا غوند دا ای هایستا غوند دا شپه تپناوړه ماش پچپا حل چپا دا زما غوند دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا غوند دا ای هایستا غوند دا شپه تپناوړه ماش پچپا حل چپا دا زما غوند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوند دا د زړه درزا غوند دا شپه ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دیدا لو رزه تختم چلا شور ډګستا غوند دا ای های ستا غوند دا شپه ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دیدا لو رزه تختم چلا شور ډګس زپکی وین